کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو په ارتباط اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه
د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې ویلي دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلی چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېرې ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربی اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې لمخې تر سره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربی اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په زمینی ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربی اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر بډیر لاند وی او یوازې بعد دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه لدې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره پر سولې خبرې کړې دي. د دمرستیال ویان د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل
د افغانستان دولت او د ملي روغې چورې عالي شورا په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د کونړ د سید جمال الدین په هنتون محصلان د برښنا لکمبود شکایت کوي او والی په دې ولایت کې د یو بند د پروژې د پرانستو هیله ورکوي.
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مرادي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي.
دا به هم واوري
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ابدې او فرهنګي صحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري.
او د مخکښو شوزو په پروګرام کې د هلمند والی له سلاکار میرمن هلمندې سره شهیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پاړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په اړه څرګندونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو د سرنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ته هم د افغانستان د سولې خبري ورس تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي خو امریکا له طالبانو سره د دوه تړون دی او مهمه برخه پاړه لا هم ورسته پکړه نه کوي. د 2023 کال د وین میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو واسکر وتل هغه موضوع چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لای ارزونه روانه ده. خپل بلینکن پرون د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې وویل افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پات کېدو یا هم پیسو پاړه ورسته پریکړه نه شوې. خو د دې جګړې د پای پاړه د دوی دریز روخانه دی او وایي خپل عسکر کور ته راستان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کولو ته هم اشاره وکړه. ویل امریکا یوازې دا هڅه نه کوي بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د حالو ځلو کې راګټ کړي ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مختګ تاري او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره دا چې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاستونو سره د سولې په اړه واحد دیبلوري تدرسېدو لپاره لیدنو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، سید منصور ناگری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس توان مرستال دوا خان میناپال په دې اړه ځدی اړین ته وویل
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګند کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بل خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه ده د مارچ په 20مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي. بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشري دیبورا لاینز هم دوه کې ده او حتی او هلته یې د طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاینز سره په کتنه کې دوه هوکړې پر عمل کېدو ټینګار کړی. دې زیاتوي
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوه د تړون پر عملي کولو د بندیانو د خلاصون د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر ته د میرمن لاینز سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غني ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړي او دا بهیر هڅه ژر چټک شي. خو د دې ټولو په خوا کې هغه څه چې مهم دي د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو صادقانه همکاري ده، هغه ټکه چې په اړه یې مثبت او منفي لیدلوري لا پر ځای دي.
له کابل مو راپور اوریده پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه ورغستۍ پریکړه نه ده شوې او د وضعیت په اړه ځوونی واشنگتن بوخت دی. تیر کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د امریکا د سولې په تړون کې واشنگتن دا ژمنه کړې و چې د میتر لومړی نیټه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه په دې شرط باسي چې د سولې د تړون ژمنې طالبان هم پر ځای کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کې ده
زمون شبین نلی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
اسجد رادو په منسنی سپه دولس اشپاج نیبي په ټول افغانستان کې وري د خبرونه په دې برخه کې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې د هغو ساحو ته د انرژي رسولو لپاره لومړیتوب ورکړي چې د قانون استخراج او پروسس پکې تر سره کیږي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مطفي ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس د زیربنای خدماتو شتون ته اړتیا لري، ځکه باید د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره د کارته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي مطفي په خبره د قانون او پېټرولیم وزارت د ډبرو لسکارو څخه د انرژي د تولید طرحه هم چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به یې تطبیق کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود مرزایی ازادي راډیو ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان هیواد ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاش کې د 10 کیلوګرام زعفرانو د پلورلو تړون د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل د دې تړون پر بنسټ د ازبکستان سوداګر هر میاش 10 کیلوګرام زعفران له افغان سوداګرو پیری په ازبکستان او نور آسیایي هیوادونو کې پلوري. د خغلی احمدی په خبره په میاش کې 10 کیلوګرام زعفران چې کال کې 200 کیلوګرام زعفران کیږي په سیمه او آسیایي هیوادونو کې د زعفرانو د پلور یو ستر اقدام بلل کیږي. نو موړه زیاتوی همدارس په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیل ناستې درلودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې او سوداګریزو همکاریو په حق لای خبري اترې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې تړون د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ازبکستان سوداګر دي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ درې سترو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر و یا افغانۍ او یا پوله، یو یورو د نوې افغانۍ سلوي خپله، یو پاوند یو سلو شپږ افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1 شپېته افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پانتون د کمپیوټر ساينس پانځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه چې برېښنا نشته. د دې پانتون چارواکي دا ستونزه مني او وای استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلې ده. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ایزې ادارې ورسره شمنه کړي چې د دې پانتون د برېښنا نشتوالي غم به ډیر ژر وخوري. په دې اړه کونړ راپور لرو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وایي دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاور رحمان صاحب بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بے وسه و د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوې دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډېره مشکله ده چې مونږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رښتو ساتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعت 3 ساعت د پاره دوام لري او د شپې د خانه د 1 ساعت 2 ساعت د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعت د پاره د برېښنا نه دوی د اسراسې نه لري او د کمپیوټر ساينس پونځه پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې ده. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مرګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه مونږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوه. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وبا چې په چټکۍ په نړۍ کې په خورې دوه دی وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.8 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل شوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېد. همدا چټکه خبرېدا د دې لامل شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چین نه یو کال پوره سو دا ویروس یو اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه استراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. پاغینتی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او نیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. لدې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز په انتون شمیر شي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیون انسانان اخته سوي دي. 2.5 میلیون کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه همسته چې اصلي شمیر شایي تر دې ډېر لوړ وي، ځکه په دینو هیوادونو کې ارقام هغه سي نه دي شودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي میرو لمخي په دې هواد کې لشتلج نه وشت میلیون کسان په دې ناروغي اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 15 میلیون کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی، چې د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیل دو سره په یو شمیر ایالتونو کې لګول شوي محدودیتونه لري سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکې دوسو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداري ورکوي چې شایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلې ده، چیرې چې د دې ویروس نور خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې مو هم له رنزونو خبرو خو تازه حال دا دی چې افغانستان 388 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا درې همغه لوبغاړي دي چې زادران او احمدي او رحمت چې پرون وسوځېدل، حشمت الله شهیدی 120 منډې کړې دي او لا هم بیټنګ کوي، او اصغر افغان هم 120 منډه کړی دی او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. وړاندې بیا هم د کرکټ معلومات ترکو. خوست مخه کو د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرنګي سیمې او لرغونی آبادات د زیان منیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرنګي میراثونو د ملي ورځې د نمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو غوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ 21مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دولوي مجسمه و نړولې، چې بیا وروسته دی ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبدی او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوه تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنۍ سروې ترسره کړې ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ود لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د مزمنو توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو تر راتګ لپاره د زمینی مسایدول دی.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهنیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا وراشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو. او بل کچیر ته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ د پاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او اقتصادي ګټه به مخته لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی وو.
یوت مې د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابیداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي، د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کال مخکې د 1390 مریز کال د کاپ 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوسترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود و نړیوالي، چې دا کار د نړیوالو لپاره مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هلمند لوي مخکښې میرمنې سره ژغېدلې یو. 12:00 بجې لند خبرونه وړاندې کوو او د کرکټ حال بیا هم همدغه دی چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمن ټسلو روانه ده. اوس د ډوډۍ وقفه ده. افغانستان 378 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، حشمت الله شهیري 128 منډې کړي دي، لا هم بیټنګ ته ولاړ دی، او اصغر افغان هم 128 منډې جوړې کړي دي او لا هم ناسوځېدلی پاتې دی. اوس هم دا سجر ډو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازیاباد ولسوالۍ نه ځمن دا چې وچکالی را بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي زموږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نایو له سوالي څخه په تاسو سره پاره کېم. زه موټر وانیم، د نایو په لاین کې موټر چلوم، نو روز موږ د ډیر ستونزو سره مخ یو. لکه زموږ ډیر بعضی مریضان د نشي کولای چې اخو ته واوري یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی ورور، تر والي پورې زموږ دا غږ راته بزرګه کړی. موږ ډیر ستونزو سره مخ یو، ورور ډیر مریضان لرو، ډیر مریضان مو د لاسه هم ورکړي، نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړئ.
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې دا ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامل صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده، دا مرغه دغه لار چې دا کوم کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي من خصوصا هغه مسافر چې په راته کې په لار باندې او دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري بلارو کې بندیږي ولې متاسفه نه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادياني کوم چارواکي چې په نشتان کې هغه حضور لري هغه دغه د مسیر د پاکول لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤلانه اقدامات نه دي ترسره کړي دا موږ ډېر زیات خوشاله یو په دې برخه کې والسلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځني صفحه ولش پښنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو.com کې نیولای شئ.